همداراس په دې هم یو خلک شوی چې پاکستان به د کشمیر له ولس سره سیاسي او ډیپلوماتیک ملاتړ جاری ساتي. تر غونډې وروسته د پاکستان د اپوزیشن پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری رسنیو سره په خبرو کې وویل چې ګوند د نواز شریف له حکومت سره پر ځینو موضوعاتو پر اختلاف سربیره د کشمیر پر موضوع یو خوله دی. د عمران خان تحریک انصاف ګوند چې د نواز شریف د حکومت سرسخت مخالف ګوند انګیرل کېږي، او چارواکي شاه محمود قریشي هم په نړیواله سطحه د کشمیر د موضوع د پورته کولو په لړ کې د نواز شریف د حکومت هڅې وستایلې، خو دې تر څنګ یې وویل چې په غونډه کې حکومت ته د بهرنۍ پالیسۍ د ښه کولو مشوره ورکړې.
میں نے وضاحت کر دی ہے کہ حکومت کی جو ڈپلومیٹک کمزوریاں
ہیں، ما وضاحت کړ او د حکومت چې سیاسي کمزوري هغه مې په نخ کړې، او مې ویل چې په کوم برخو کې د حکومت سیاسي ناکامي او کمزوري دي، او دوی په دې لړ کې کوم اقدامات کولای شو. د پاکستان او هندستان تعلقات تر هغې وروسته کړکېچن شول چې وسلوالو ترهګرو د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د هندي پوځیانو پر یو کیمپ برید وکړ، او لږ تر لږه 13 هندي سرتیري پکې ووژل. هندي چارواکو تر دغه برید وروسته د مسؤلیت پر پاکستان واچاو، خو پاکستان د هندستان تورونه رد کړه او دا بې بنیاده وبلله. همداراز په دې وروستیو کې د هند پوځي مقاماتو ادعا وکړه چې په پاکستاني کشمیر کې هدفي بریدونه یا سټریټیجیک سټرایکس کړي، او ګڼ شمېر ترهګري پکې وژلي، خو پاکستان پر خپله خاوره د هندي هدفي بریدونو دعوه په کلکه رد کړې او دا بې بنیاده بللې ده. د یادونې وړ ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستان او هند ترمنځ پر کنټرول لاندې دواړو هېوادونو سرتیري پر یو بل ډزې هم کوي، چې دا لړۍ لا روانه ده.
لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې واورېده، دغه پروګرام به ډیری د کندوز په وروستي امنیتي وضعیت تمرکز لري. په همدې وخت کې یو ریپورت هم درته خبرو ده چې وسلوال طالبان وتوانېدل د دوشنبې د ورځې په سهار یو ځل بیا د کندوز ښار ته ننوځي، او دغلته دننه په ښار کې له امنیتي ځواکونو سره په خوډب واوړي. دا چې د کندوز د ښار د ځینو برخو د سقوط عامل څه دی، د علتونو په اړه باندې اجمل اند په یو ریپورت کې تاسو ته ځوابونه پیدا کړي.
کله چې تیر کال وسلوال طالبان کندوز ته ننوتل او بیا بیرته ترې په شا کړی شول، نو افغان ولسمشر اشرف غنی دې ولایت ته د یو سفر په ترڅ کې ډاډ ورکړ چې بل ځل به کندوز د طالبانو لاسته نه لویږي. خو افغان څېړونکي وایي د دوشنبې په سهار یو وار بیا دې ولایت ته د وسلوالو طالبانو ننوتلو وښوده چې افغان حکومت په کندوز کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. ګڼ هغه څېړونکي چې د افغانستان امنیتي وضعیت څاري، د کندوز د بیا سقوط دلیل د افغان امنیتي ادارو په ځانګړې توګه د کشفي ادارو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی ګڼي. د کندوز اوسیدونکي او امنیتي کارپوه اجمل سایس په دې اړه وایي:
هر معلومات یا کشفی معلومات چې باید د سیمې څخه په دقیقه توګه باندې مرکزي دولت ته ورکړل شي، او هغوی د دغه دقیقو او کره معلوماتو پر اساس باندې تصمیم ونیسي. داسې معلومات د سیمې څخه موجود نه دي، او د کشفی معلوماتو په برخه کې په محلي کچه باندې ستونزې موجودې دي.
د کورنۍ چارو پوخانه وزیر مجتبی پتنګ هم د امنیتي او کشفي ادارو ترمنځ کم همغږي کندوز ته د وسلوالو طالبانو د بیان نوتو یو سبب بولی.
نداشتن هماهنگی ارګانهای کشفي نیروهای مسلح.
بل افغان څېړونکی جاوید کوهستاني بیا په عمومي توګه د افغانستان د حکومتي ادارو په مدیریت او له ترهګرۍ سره د افغان حکومت چلند ته ګوته نیسي.
بس سقوط ولایت کندوز و همچنان پیشروی
دی وای د کندوز ولایت سقوط او همدارنګه په هلمند و روزګان او نورو سیمو کې د طالبانو د پرمختګ عوامل د افغانستان په دفاعي او امنیتي ادارو کې کمزورې مدیریت، له سخت دریځ او بنسټ پالنې سره د مبارزې په برخه کې د قاطع ارادې نشټوالی، او د افغانستان په سیاسي واک کې د څو لیدلورو موجودیت دی. خغلی کوهستاني زیاته کړه چې افغان دولت په کندوز کې په تیر یو کال کې خپل شته امکانات په سمه توګه نه دي کارولي، او دغلته یې خپلې شمنې نه دي عملي کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي صدیق صدیقي پر کندوز د طالبانو وروستي پراخ يرغل او بریدونه په بروکسل کې د افغانستان په اړه له روان نړیوال کانفرنس سره بې ارتباطه نه ګڼي.
بروکسل کې نن یو لوی کانفرنس دی، او د ټول نړۍ حمایتونه او د دوی مرسته د افغان سره کېږي. نو هغه کسان چې د طالبانو تر شا ولاړ دي، د دوی هغه اصلي حامیان ما نسي زغملی، او طبعا غواړي چې دوی هم یو نستعمل خپل ځان لپاره ولري.
افغان څیرونکي او د امنیتی چارو څارونکو باور لري چې حکومت ونتوانی د پکندس کې په تیر یو کال کې په ملکی او نظامی برخو کې هغه عوامل لري کړی چې تیر کال د دې ولایت د سقوط سبب شي. په سیمه کې د منځنۍ اسیا د وسلوالو موجودیت، د پاکستان او روسیې ترمنځ د سیاسي او پوځي همکاریو زیاتیدل، د نشئی موادو کاروبار او په سیمه کې د ځایي زور واکانو شتون هغه نور عوامل دي چې امنیتی څیرونکي په کندوز کې د وروستۍ ناکرارۍ او یو ځل بیا خار ته د طالبانو په ننوتلو کې مهم بولی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیر چې څخه چې کله کندوز ته د طالبانو د نوتلو په اړه وپوښتل شول، نوموړي وویل چې نه یوازې په کندوز بلکې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دوی له نااعلان شوې بهرنیو استخباراتي کړیو د جګړې سره مخامخ دي او دا جګړه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې روانه ده.
تاسو وګورئ چې مرکزونه چیری دي، د سوق ادارې مرکزونه چیری دي، د خونې روزنې مرکزونه چیری دي، اکمالات څوک کوي، مریضان چیرته تداوي کیږي، زخمیان چیرته تداوي کیږي. د دې تر شا دا یو اعلان شوی جګړه ده د افغانستان لپاره. ما چې مخکې په دې ټینګار وکړ چې د افغانستان خلک د ټول سره متحد او په یو اواز د جګړې
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایان صدیق صدیقی وایي کندوز ته په تیر یو کال کې پاملرنه شوې ده، خو دا چې ولې د دې پاملرنې سربیره یو ځل بیا وسلوال طالبان وتوانېدل چې کندوز ته ننوځي، دا له دوی سره هم یوه پوښتنه ده چې د کندوز له تصفیې وروسته به یې په اړه څېړنه کوي.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2016 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خپرونې کوي. اوس به هم ورشو د خونکو د ورځې په اړه باندې د ازادي راډیو لخوا ځانګړي جوړ شوی رپورټونه ته. د کابل ښار یو شمیر خونکي د کابل ښار په یو شمیر ښوونځیو کې د زده کوونکو له ناسم چلند څخه شکایت کوي. دوی وایي د دې سربیره چې زده کوونکي دوی تهدیدوي، له ځانه سره ښوونځي ته ځینې جارحه وسایل هم راوړي. له بله پلوه یو شمېر زده کوونکي دغه مسله تاییدوي او وایي د ښوونځي په چاپیریال کې په نشه یي توکو روږدو کسانو یو شمېر نور زده کوونکي هم په نشه یي توکو روږدي کړي دي. واصل وسال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
خونکې چې په خپل سوځي او د نورو ذهنونه رڼا کوي، خو لیدل کېږي چې د کابل ښار په یو شمېر ښوونځیو کې د ناسم چلند تر څنګ ورته د مرګ واخونه هم کېږي. د میزان دیرلسمه د خونکي له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د دوی د ستونزو د پوهېدو په هدف د کابل ښار څو ښوونځیو ته لاړم. یو شمېر ښوونکو راته وویل کله چې دوی د ښوونځي له اصولو سرغړوونکو زده کوونکو ته د اصولي کړنو لارښوونه کوي، نو زده کوونکي ورته ډول ډول ګواښونه کوي. د کابل ښار د یو ښوونځي ښوونکي عبدالجبار احمدي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
د زده
کوونکو لخوا ښوونکو ته تهدیدونه دا دي چې دوی وایي پلار مې قومندان دی، څارنوال دی، له دغه ادارې سره کار کوي، له چارواکو سره اړیکې لري. دغه ډول تهدیدونه په ټولو ښوونځیو کې موجود دي.
استاد عبدالجبار احمدی وایی د داشان گواخونو او ناوړه کړنو په خاطر سو سو واره د دوی میندې او پلرونه خوانځي ته غوښتي، خو هغوی د خوانځي له ادارې سره د نه همکارۍ تر څنګ حتی خبرو ته هم نه دي چمتو شوي. یو شمېر زده کوونکي هم د ښوونکو په وړاندې د زده کوونکو ناسم چلند تاییدوي او وایي چې په یو شمېر ټولګیو کې له زورواکو کورنیو څخه زده کوونکي شته چې غیر قانوني کړنې کوي. د کابل ښار د عبدالهادي داوي د خوانځي دوه زده کوونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پوهنې وزارت باید په ښوونځیو کې د داشن زده کوونکو د ناسمو کړنو مخه ونیسي.
دا تمانچه او برچه او دا ډېر شینه دي، مثلا چې صنف کې راوړي جنگونه هم ډېر کوي والا، چې بس هغه چې بیرون چاله شیطانیو کې والی او جنگ دا ډېر بیا چې وای به بیرون خو وای استاد مو
دقیقا ما یره دیدیم او شاهد هستیم که
دقیقا دغه سی مسائل مزلیدلی چې لا تم ټولګین پورته شاګردانو خپل استادان تهدید کړي، دی له ځان سره بوکس پنجا زنجیر او نور وسایلم راوړي. نو سوار او سګریټ خو به کی عادي خبره ده.
نو سوار او سګریټ خو یک پدیدې بشور آزاد برزیا شده
دا په داسې حال کې ده چې په همدې نګدې ورځو کې د کابل ښار سلورمې ناحیه په یو خوانځي کې یو زده کوونکی د توفنګچی په وسیله دوه زده کوونکی ټپیان کړل. بل پلوه د کابل ښار د بیبی مهرو د الکانو د لیسې مدیر حاجی امام جان وایي چې په دغه خوندزي کې هتا داس یو زدکون کې هم شامل شوی و چې و میاشتي په بند کې تیرې کړې وې.
یکی از بچو صنف 11
دی ولسم ټولګي یو زدکون کې و چې شپک و میاشتي زندان کې تیرې کړې وې. موږ هرڅه کوخه وکړ چې لدې یو خز دکون کې جوړ کړو خو مون شوای کړای. تدریسي اخلالې کوو خوندزي تنا وخت راتله نسوار او چرسي څکول او د خوندزي د نظم د خرابولو باعث ګرځید. نو موږ امنیت ته مراجعه وکړه او پولیس راغلل او دسګيري کړ.
نیت رجوع کړم او پولیس آمد او یې ربوردو.
حاجی مامجان د پوهنې وزارت او د زدکونکو لا کورنۍ وغوښتل چې د زدکونکو د ناسم کړنو او اصلاح په برخه کې د خوندکو او د لیسو له مسولینو سره همکاري وکړي. خو د ټولنیزو مسایلو یو شمیر شنون کې بیا په دیان دي چې د کورنۍ او مشران خوندکي او دوستان دي د یو شمیر ټولنیزو مسایلو په طرح کولو سره زدکونکي لا ناسم کړنو راوګرځوي. د ټولنیزو چارو شنون کې استاد ضیا شمس
دی د اوسنۍ ودی او روزنې لپاره راتلونکي پلانونه نه ادارې لخوانه جوړ شوي دي، نه د پلار او مور لخوانه، نه د چاپیریال لخوانه. ورته یو پلان دی د روزنې لپاره. دا چاپیریال کیدای شي د ښوونځي چاپیریال وو چې اوس د ښوونکي په رابطه، اما همدغه سي د ځوانانو سره په رابطه، همداسې د کورنۍ په رابطه باندې دغه ټولو کې باید سیستماتیک او دقیق بدلونونه راشي. که داسې توجه ونشي کاذب شخصیتونه موږ درلودلی شو او لروي په خپل چاپیریال کې. متاسفانه
په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت هم د کابل او ولایتونو په یو شمېر ښوونځیو کې د یادو مسایلو په تایید سره وایي چې د پوهنې وزارت په جدي توګه د داشن مسایلو د مخنیوي لپاره هڅې کوي. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل
پراته لدی چې د خپلو بچانو برخورد یا چلان ته وګوري، یا په دې موږ ځینې خون چې تهدیدوي، یا هم ځینې ځایونه چلان جوړ سره کې. داسې څومره دلته په کابل کې هم لیدلي او په نورو ولایتونو د افغانستان کې هم. اما بیا هم موږ درته وایو چې د معارف وزارت رهبري جدا ملاتړ د خپلو ښوونکو ده او هېڅ نه پرېږدي چې زموږ د تعلیمي سیستم فضا د زورګویانو یا زورمندانو لخوا متاثره شي.
ښاغلی اقمل له ښوونکو غوښتل چې کله هم دوی د ګواښونو، سپکاوي او یا هم ناسم کړنو سره مخ کېږي، نو موضوع د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړي چې د مخنیوي په هدف جدي اقدامات وشي.
د معلم د ورځې په مناسبت مو د ښوونکو د ستونزو په اړه باندې واورېدل. اوس به هم مرشو له یو ښوونکي سره به ډېر آشنا شو. هغه ښوونکی چې له 40 کال را په دې خوا په تدریس بوخت دی، عبدالوکیل د حبیبیې لیسې استاد دی چې نږدې 40 کاله دنده ترسره کړي. ابراهیم صافی له ښاغلي وکیل سره غږېدلی او د هغه د ژوند په اړه دا رپورټ جوړ کړی.
هغه مشال چې نږدې 40 کاله سوځي خو لا هم د کومې ستونزې پوکي نه دی مړ کړی. نوم یې عبدالوکیل دی. 38 کاله یې د ښوونکي په حیث دنده ترسره کړې، خو د ښوونځي د تګ راتګ یوازینۍ وسیله یې همدا بایسکل دی. په افغانستان کې په تیرو 38 کلونو کې بیلابیل نظامونه بدل شول، خو د عبدالوکیل د معلمۍ په ژوند کې نه نظامونو، نه دولتونو او هم نه جنګ جګړو کوم بدلون راوسته. عبدالوکیل د حبیبې لیسې د فزیک د څانګې ښوونکی دی. د په وینا د خپلو زامنو او زده کوونکو ترمنځ هیڅ توپیر نه کوي او وای چې تر خپل وسه هڅه کوي چې زده کوونکي سز د کړی
شاګرد بره وسته
دی. وای زده کوونکي استاد ته د اولاد حیثیت لري او کله چې دوی له ښوونځي فارغيږي نو دوی باید په پوهنتون کې شامل شي تر څو خپل لوړې زده کړې تر سره کړي، او کله هغه ځای ماسټری او ډاکټورا ته لار پیدا کړي نو دا ښوونکي ته ویاړ دی. د هغه زده کوونکي عبدالوکیل یو خو استاد ګني او وای چې هر زده کوونکي باید خپل ښوونکي ته دا پلار او مور په شان احترام وکړي. سیف الله او خیر الله د خاغلی عبدالوکیل په اړه وای
روز معلم است
او د ښوونکي ورسته، او زموږ د فزیک استاد د حبیبی لیسې یو له تجربه لرونکو استادانو څخه دی، او داسې یو استاد دی چې زه د دې په شان استاد په دغه لیسې کې نه وینم.
هر شاګرد باید خپل استاد ته ډیر احترام ولري، ځکه په دې باندې هر څوک پیږي چې استاد یو مانوي پلار دی.
د دې ترڅنګ عبدالوکیل د ژوند له سختو سره لاس او ګریوان دی. د هغه کور ته راغلو چې له ستونزو یې هم ځان خبر کړو. دی ویله یوې نه تر بلې میاشتې تاسې فکر وکړئ چې یو ښوونکی چې نوی له پوهنتون څخه فارغېږي او لومړیو کلونو کې یې معاش 8000 او یا هم 9000 افغانۍ وي. زموږ داسې ښوونکي هم شته چې 2 تر 14 کلونو پورې یې استادې کړې خو بیا هم 9500 افغانۍ معاش اخلي. نو دغه اندازه پیسې دوی کوم ځای ته ورسوي؟ آیا خپل اولاد په دې پیسو باندې تربیه کړي، درملنه یې وکړي، او یا هم د کورنۍ لګښتې پوره کړي؟
آیا خوراک خوله کنه؟ آیا خرچ خانی خوله کنه؟
عبدالوکیل په افغانستان کې د ښوونکو ژوند د اندېښنې وړ بولي. وایي دا چې د ښوونکو معاش د دوی د کورونو ورځنی لګښت نه پوره کوي، نو ښوونکي اړ کیږي چې د ښوونځي له رخصتۍ وروسته په څو ځایونو کې درس ورکړي. دوی وایي کله چې همکاران رخصت شي نو د سرک تر غاړې سیزونه پلوري. دوی وایي موږ داسې ښوونکي لرو کله چې دوی له ښوونځي نه وځي نو بیا د سرک تر غاړې کار کوي، حتی دومره بې وزله دي چې کراچي لري میوه پلوري. عبدالوکیل درې سامن او یوه لور لري او په خپل کم معاش توانېدلی چې د اولادونو زده کړې تر پوهنتونه ورسوي. د عبدالوکیل دوه سامن او یوه لور له پوهنتون څخه فارغ شوي، خو یو زوی یې د بې وسلۍ له امله د زده کړو په کولو نه دی توانېدلی. هغه چې د نورو کورونه له تیارو ژغوري، د بې وسلۍ او فقر تیارو یې د خپل کور روښنایي ګواښلې ده. ابراهیم صفی، ازادي راډیو.